پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا صدیر دو دا دیسات پا خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری میر احمد ساپای مختبری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د څلور ورځني سفر له لاسته راوړنو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له اجمل انڅخاور.
چارواکي وایي په کونړ کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 2 تنه د داعش وسلوال او 15 تنه طالبان وژل شوي دي. دا جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې بیا د ولسي پاڅون څو سرتیري وژل شوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد به یې ډېر زر له هغه توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 2 داعشیان او 15 طالبان وشل شوي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د وسلوالو د کونړ ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسؤلینو د جمعې په ورځ ازادي رډیو ته وویل وبخي د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسؤلینو د جمعې په ورځ ازادي رډیو ته ویل طالبانو او داعشیانو ترمنځ پوره وونه جګړه شوې چې پکې 2 داعشیانو او 15 طالبان وشل شوې دي. د کوړنګل دره د چارواکو په وینا د طالبانو نه تصفیه شوې ده. تر اوسه پورې دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د کوکلداش په قریه کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې څو تنه د ولسي پاڅون سرتیري وشل شوي دي. علابردي قریه د دغه ولسي پاڅون دی وسلوالو د کومندان خبره ازادي راډیو رانقل کړې ده. وایي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته پر دغه پوستو بریدونه پیل کړل. د سهار تر 2 بجو پورې دې بریدونه دوام درلود. د نوموړي په وینا لږ تر لږه 8 تنه د پاڅون کوونکو سرتیري وژل شوي دي. د ویل چې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د دقیق شمیر په اړه نه پوهېږي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلیری ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډېر زر له هغه توغندیو په استفادې چې په دې هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحاني ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دا کار به د ایران د بالیسټیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام ترسره کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحاني پرون ویل په راتلونکي اونیو کې بل هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوي دوه سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږو. خغلی روحانی د دغه توغندوی او سپوږمکۍ په اړه نور جزئیات ورنکړل. څوره سمخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداري ورکړې و چې ایران د دریو راکټونو د توغولو لمسون کې پلانونه نه عملي کوي. پامپیو د فضا ته توغول کېدونکي وسایط بللي و ودا یې کړې و چې دغه وسایط د اټومي سروکو د لیکدونکو بالیستیک مزایلو ته ورته دي چې توغول به د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ترامپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ترامپ پرون سرحدي خارګوټي مک الن ته په داسې حال کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو شل ورځې پوره شوې. د دغه ادارو تړل کېدل د دې سبب شول چې 8 لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاشه رخصت شي. ډونالد ترامپ او په کانګرس کې ډیموکراټان په خپلو کې په جنجال کې د ترامپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یوه مسله یې ګڼي، خو ډیموکراټان یې دا غوښتنه ردوي او وایي دا یو بې ګټې کار دی. د مقدونیا پارلمان غړي نن بیا د دغه هیواد د نوم د بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف پرون ونه توانید د دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رایې خپلې کړي. پرون هم د مقدونیا د نوم د بدلولو پر سر مباحثه وشوه. صدر اعظم زایف ویلي د اتحاد له هغه وکیلانو سره خبرې کوي چې د دغه بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2/3 برخه رایې پکار دي. د مقدونیا پارلمان 140 غړي لري. ګاونډي هیواد یونان له لسیزو رئیس د مقتونیا د نوم پر سر جنجال لري. دغه هیواد وایي یو شمالي ولایت د مقتونیا په نوم یادیږي. دا او خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پاجنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اسلام آباد د څلور ورځني سفر لاسته راوړنې څه دي وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. بل لور ته مو د ایران د دې وړاندیز په اړه چې د افغانستان په سیاسي نظام کې د طالبان هم وي د سیاسي چارو د کتونکي صدیق پتمن نظر اخیسته.
ایران په داسې دریځ کې دی چې دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې یو چا پاسکاږي.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله د زما رایه زما حق په پروګرام کې څېړو. له موټر چلولو سره که په موبایل کې خبرې کوو خطرناک دي. د دې خطر مخه څرنګه نیول کېدای شي په دې اړه به هم په دې خپرونه کې واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی چې په څلور ورځني سفر د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی و نن کابل ته ستنی شي. د دې سفر په ارتباط د چهارشنبې په ورځ په خپله ښاغلي داودزی له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې په اسلام آباد کې خوشبیني ښکاره کړه او ویې ویل چې روان میلادي کال د افغانستان لپاره د سولې کال نومو او د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو په یوه خوله ژمنه کړې ده چې د افغانستان په پیشو کې به همکاري کوي. نن چې سفر پای ته رسیدلی لا هم دا خوشبیني په خپل ځای ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دې سفر په اړه د سولې د عالي شورا نظر اخیستی چې لا هم خوشبیني په خپل حال ده او کنه سیند صاحب؟
بله بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ښاغلي عمر داودزی پاکستان ته د سفر څلورمه ورځ ده او کېدای شي کابل ته راستون شي. خو مونږ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له یو مهم غړي محمد اسماعیل قاسمیار سره څو شېبې مخکې خبرې وکړې. هغه وویل چې ښاغلي داودزی چې په پاکستان کې د علماو سره کومه ناسته کړې، که د سیاسي شخصیتونو سره کومه ناسته کړې، که د حکومت له چارواکو سره ناسته کړې، ټول خوشبیني ښودلې چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې وکړي او په دې برخه به همکاري وکړي. ښاغلي قاسمیار دا هم وویل چې ښاغلي داودزی د خپل سفر په لړ کې هر ناسته چې کړې مونږ ته راپور راکړې او خوشبیني ښودلې ده. که اجازه مې وي د قاسمیار آواز به هم خپور کړو.
مهرباني.
داودزی صاحب هم از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله و تعالی بتانه مذاکرات بین الافغانی را شروع کنه. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتانن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرن.
بله شیبر صاحب، قاسمیار صاحب دا هم گوید چه پاکستانی چارواکو د افغان پلاوی ټول خبرو ته غوږ نیولې او په دقت سره باغی خبرې کړي، خو کوم ژمنې چې دي هغه ژمنې نه دي ورکړي چې پاکستان به د افغانستان د سولې په تړاو کوم کارونه ترسره کړي. خو بیا هم د وویل چې سل په سلو کې د خوشبیني شته چې د پاکستان نوې حکومت په دې اړه یعنی همکاری وکړي. بله
سیم صاحب، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی په پاکستان کې له چارواکو سره کتلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. همدارز د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره او د عوامي نېشنل ګوند له مشر سفندیار ولی خان سره کتلی وو. مخکې د راپورونو هم خبره شوې وه چې له یو شمېر پوځي چارواکو سره به وګوري، خو تر دې دمه مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې له کومو پوځي چارواکو سره دغه پلاوی کتلی دي او پر کومو موضوعاتو یې خبرې سره کړي دي. خو د دې سفر په ارتباط چې کله د چهارشنبه په ورځ محمد عمر داوودزی خوشبینی ښکاره کړه او اسوسییټډ پریس اژانس سی ویل چې د پاکستان د پاوچ او ملکی حکومت نظر سره ورته شوی دی. په دې اړه مو د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر واخیست. نصرالله ستانکزي وویل چې په کار نه ده چې ډېره خوشبینی دې ته وکړو. هغه کسان چې غواړي چې دا مرکه واوري دوی کولی شي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د نصرالله ستانکزي مرکه په دې ارتباط په تفصیل اوریدلی شي. سین صاحب له تاسو څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملېدو وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده. د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان پر خپل ټویټر پاڼه دا څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه خبرې په غبرګون کې کړي چې وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي حکومت کې شکیل وي. ایران وایي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. فریباز هیر پر دې موضوع د سیاسي چارو د کتون کې صدیق پټمن نظر اخیستی دی. د مرکې په پیل کې د تهران د دې همکاري د ادعا په اړه ښاغلی پټمن وویل
د مداخلې او د همکارۍ ترمنځ تفاوت په دې کې دی چې یو څوک یو څه څوک تشویق کوي او یو څوک د یو چا په استازیتوب یو څه غواړي. دا دواړه فرق کوي. ایران په داسې دریځ کې دی چې یو ځل دوی پلاوی راغی د افغان حکومت سره خبرې وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کوو. بیا طالبانو سره چې خبرې وکړي بېرته دوی ته د ګزارش په شکل وویل چې موږ طالبانو سره خبرې وکړي. دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په استازیتوب د هغه حق غوښتل دا د دې معنی لري چې دا د دوی سره امیر چاری کی یا کاری اړیکی لري چې دا خپل د یو بل هیواد په چارو کې د مداخله معنی لري او په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې خپل عمل وکړي. ځکه چې من د مذاکرات په مرحله کې او دا مذاکرات د سولې مذاکرات دي چې ګاونډي هیوادونه په خوا هم په افغانستان کې په مداخله باندې تورن وو او تورندی او کووس دی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي. معنا دا ده چې د افغانستان کې د جنگ په تداوم سره مرسته کوي. زمونږ هیله بدایي شي ګوندي هوادونه افغانان تخپلو کې پری دي او د دې فرصت پیدا شي چې افغانان تخپلو کې سره کینی او خپل مسایل سره تخپلو کې حل کړي.
بله پدمن صاحب، دا سم ده چې افغان حکومت حق لري، هر هیواد حق لري چې د خپل ملي ګټو څخه دفاع وکړي او د یو بل هیواد یا د چا څرګندونو ته خبرګون شي او دریز وشي. زما مطلب دا و چې ولې افغان حکومت اوس دا دریز نسی په خوای ولې نه کول په خو هم ورته څرګندونې سوي.
خو په دغه صراحت باندې چې یعنی هم په دې اعتراف وکړي چې دوی د طالبانو سره اړیکې لري او همیشه که ساسي یاد وشي ایران او پاکستان دواړو د دې نه انکار کړی دی چې موږ معاصر نه یو په دوی باندې تاثیر نه لرو. اوس خو دا د ښکاره د تاثیر په معنا ده چې دغه په نمایندګۍ یو څه غواړي او په راتلونکي کې دغه په نقش باندې ټینګار کوي. کله چې موږ د چا په نقش ټینګار کوو معنا دا ده چې موږ د هغوی ستراتیژیک ملګري یو. حال دا چې په افغانستان کې حکومت او نافذه قوانین چې حکومت دغې نه پیروي کوي د افغانستان ملت باید یو چا ته نقش ورکړي. روح د مذاکراتو د سولې چې افغانان تاغي باندې ټینګار کوي هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل سیاسي نقش او یا د خپل سیاسي نقش مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلو، نه د بهرنیانو په ملاتړ باندې یو څه ترلاسه کړو. اساسي موضوع دوی ته ده چې موږ ټول افغانان باید په دې باندې تمرکز وکړو په شمول د افغانستان د حکومت چې که هر څوک په افغانستان کې کوم نقش اخلي د دې نقش مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه دا مشروعیت واخلي. منبع باید د افغانستان ملت وي، نه د ګاونډیو فشار، نه خارجي مداخله او یا نور فشارونه.
د سیاسي چارو کتونکی صدیق پټمن.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساجرډو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به د افغانستان موضوعاتو ته مخکړو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره لدی چې امریکایي پوځان له سوریې وځي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایراني پوځي هم ووځي. مایک پامپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل د منځني ختیځ زړې دښمنۍ باید پای ته ورسول شي. د وویل سره لدې چې امریکا له سوریې خپل ځواکونه باسي، خو لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمنه ده. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدې چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هېواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د شیګنې لپاره د منځني ختیځ زړې تربګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او له خپلو شریکانو سره د همکارۍ له لارې هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریې ځورېدلو خلکو ته د سولې او آرامش لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سخت دریځو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینې او مهمه ده او موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنجشنبې په ورځ مصر ته لاړ. دی به له مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې زمرایي زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله څېړل شوې ده. شتروسه پورې دا بهیر سست روان دی، نو که همداسې روان وي د انتخابات خپلواک کمیسیون به څه کوي؟ دا موضوع په همدې پروګرام کې په تفصیل څېړل شوې ده. اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ په مقاله کې د امریکا د ولسمشر پر دې پلان بحث کړی چې غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. پوسټ لیکلی د امریکا پوځ د دې هیواد د تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې راګرځي او په داسې وخت کې چې د عسکرو پر کمولو غور کوي په ټولو جګړیزو فعالیتونو کې شکیل دی. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو پوسټ ته ویلي چې ترامپ په نهایت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو غوښتونکی دی، خو دا ګړی شاید تر وزرو کم شمیر عسکر وایستل شي. د پوسټ په لیکنه د ترامپ پوځي سلاکارانو هغه ته قناعت ورکړی چې په دې وخت کې په تدریجي ډول او د کم شمیر عسکرو ایستل غوره ده، خو چارواکو ویلي چې وروستۍ پریکړه نه ده معلومه او حتی ممکنه ده چې ترامپ په یو وخت کې د ټولو عسکرو د ایستلو امر وکړي. ترامپ ته نږدې سړي سناتور لنزی ګرام ویلي چې ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي قواو د پرمختګ له څرنګوالي ډیر سخت خواشینی دی، خو لنزی ګرام هم ویلي چې په یو وار له افغانستانه د امریکا وتل به د یو بحران معنا ولري. پوست امریکا د سمندري قواو د قومندان د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر او په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشر له خلې لیکلي چې تر اوسه د ځواکونو د کمولو امر نه دی ورته شوی. ورسپانې له ټلو ټلویزیون سره د جنرال سکاټ میلر دا خبره چې حتی که په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو امر ورته وشي، امریکا به د افغانستان لمنیتي ځواکونو سره وي بیا خبره کړې ده. د امریکا د پوځ یو متقاعد ډګروال چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې برخه درلوده پوست ویلي امریکایي چارواکو ته شایي چې د اسکرو د ایستلو پلان بیرته کڅوړې ته واچوي ځکه مذاکرو ته زیان رسولی سي. هغه ویلي یوازې هغه وخت چې طالبان د مذاکرو موافقه وکړي پر دې پلان غور کېدلی سي. اتلانتیک خبرونه هم پر ورته مسله خو تر دې سرلیک لاندې چې امریکا عملا له سوریه او افغانستان نه وځي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې بیا هم د ډونالد ترامپ د پلان او د مخالفتونو له امله د امریکا د دفاع د وزارت څخه د جماعتي استدایش پر ضد د عملیاتو د مشر او د پینټاګون د درستیزوال استعفا ته اشاره شوې. خو وايي داسې کسان هم شته چې دا پلان یې ستایلی دی. د بلګې په ډول سیاسي لیکوال رابرټ کپلان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه بیکاره هډوکی دی چې باید ایسته شي. د اتلانتیک پرونی د دې مقالې د لیکوال په باور د ترامپ د پریکړې مخالفانه موافقان یوازې یو مشترک ټکی لري او هغه دا خیال دی چې ترامپ په حقیقت کې له افغانستان او سوریه وزي. خو اتلانتیک وایي چې حقیقت داسې نه دی. په مقاله کې لیکل شوی د جګړې او سولې پخوانی رسم دا و چې یو قدرت په بل ته ماته ورکړه او بریالي ځواکونه به کور ته ستانه شول. خو په دې عصر کې پیچلي کورني بحرانونه او د تروریزم ضد عملیات هغومره ساده نه دي او د امریکا په څیر ستر قدرت په حقیقي ډول هیڅکله د جګړې له ډګر نه وځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت په لشکر کې غواړم چې زه ورور د مسکلا سره مجلس شوی یم. دلته په هلمند ولایت کې په کنډواله کې غاړګل رضاین په شپخانه کې تاسو سره ورځم. زه درې واره ما بیا ته رضا سره د چې ماته زما سره مرسته وکړي. زه د ماښام وړه نه درنه ماښام جوړې نه درم. زه د یار مې کوم څه ته وکړم. ما دا خو یو ځان تر جوړ کړو چې دوه کړو ورسوي چې څور.
ہلو نارگل جان کوچے سرفاڑی کا کیا ما دا افغانستان دا کوچان وزارت دا غیل دا چی پا گرد افغانستان تی دانی چی مجھے واجی نا فرا در تا ہوا چی پا فرا کی اوچ کلی دا نو کوچان گرد اوچ کلی دا پولی دی مالداری اترواز تیری سوی دی او سم دا بین مالداری و تلی دی نو مجھ دا دولت دا خواهش کا اوچ مجھ خوخ پل مالداری نسو سات لائی نو دولت دا دا میرا بانی او کی دا سی فارمون دی جور کی دا مالداروی پا لکا دا فارمون دا سیزانو دا مالداری دی غندی کی او دی سی دوری دا زانو تا وساتی دا چیز مجھ دا لاس دی او زمش امریکی دی نو دولت واخی انشاءالله اقتصاد به ورسد ساتشی او یاد دا که ساتل امنیش یادی او شه خوندور ارزانی راولی چه دا شیان که ما تینو که رکشت سی او دا که ارزانی نسی راویست لای نو دی بیا ونی سی زمش سر دیشه دا بلی مرستی وکی پا دی یو من و دو منم کوم کو پا دی هیس در ندوا کی زمش کوچانی دوره دی پینزه زر شپاش زر او زر پرسول بسو مانی او زر اتا زر روپی زمش مخرچا کی جده هاری ورد دا نو دا دیر خرچا پر مر باندې راځي. زموږ خوند وکال خپل مصرفونه چې درلودې په اومه خوړلې بالا مونږ او تر واش تیر ده. زموږ کوچانو دغه د څو 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 نکلو خواري چې موږ وکړلې دي دا ګرځي په دوه کال او یو کال کې او ورا سو یو ورلې نو موږ دغه یل کو چې دولت دغه کار وکړي دغه د کوچانو پر برابر باندې دغه شکار وکړي چې د دولت په ګټه تمام شي. موږ خپل تاوان تلا وختي کې لبې کویلې دي. دا ازادي راډیو سمونه کو هله کو چې ما پیغام نشر کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې زماره زم حق پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مسله شړل شوې ده. خو په همدې ارتباط پوس یو راپور هم لرو. د افغانستان د جمهوریت ریاست ته د دریم کاندید لنوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک میسون وای ک د جدي تر دیر شې منټې پوري احتمالي کاندیدان نمونه ثبت نکړي دغه لړۍ به تمدید نشي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
سید نور الله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغ علی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي ل 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر لس ورځو پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال میرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
امید ماست که در روزهای آینده یک تعداد کسای دیگر که
دو بل زمان هیله ده چه بر راتلون که ورزو که هاگه کسان چه معلوماتی کسوری ترلاسه کدی راشه و نمونه ثبت کدی. ده جدی لدرشم ورست ده محالویش نمخ نشو کوله چه تا ده نم ثبتولو حق ورکلو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محالویش لمخې د سرطان د 9 انتخاباتو لپاره به نوملیکنه د جدي تر 13 پورې دوام وکړي. تر اوسه له دغې لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویاندې ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي، د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رای دنیا ادامه داره. یک
تعداد دو بل د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روان دي. یو شمیر کسانو چې په خاطر دی معاونت تجمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهیږي د چا شانس ډیر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډیره شوې ده. ځینې منتظر دی چې وپوهیږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
موبایل د موټر چلولو پر مهال ډیر کله د ټکر سبب کیږي. په تیر بیا چې څوک په موبایل کې خبرې کوي یا اس ام اس استوي. په استرالیا کې د دې ستونزې د مخنیوي لوی هڅه مو اسمت ساروان خبروي.
په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکي پیښو یو علت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل بلل کیږي او له همدې کبله په اکثرو هیوادونو کې د موټر چلولو په وخت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل منع دي. په ځانګړي ډول ډیری خطرناکې پیښې هغه مهال کیږي چې چلوونکی د موټر چلولو په ترڅ کې اس ام اس ګوري یا لیکي. د استرالیا په لویو لارو کې ډېرې پرمختللې کمرې نصب شوې چې د موټر منځ په ډېر روند ډول شي او حتی که چلوونکي د موبایل آله ټیټه هم نیولې وي ښکاروي. دا کمرې څو ورځې وازمویل شوې او په دې موده کې تر لس زره زیات چلوونکي کشف شول چې د موټر چلولو په مهال یې اس ام اس یا لیکه او یا یې لوست. دا کمرې چې خورا قوي لینزونه لري د رواني جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سیدنی په ختیځ کې د انزاک پارې دا په سیمه کې موټر چلوونکي څاري. په لومړي پړاو کې سرغړوونکو موټر چلوونکو ته خبرداري ورکول کیږي خو له راتلونکي میاشتې سرغړوونکي جریمه کیږي. ټاکل شوی دی چې د فبروري له میاشتې هغه موټر چلوونکي چې د چلولو په مهال یې اس ام اس کتلی یا لیکلی له درې سوه اووه دېرش تر څلور سوه اته څلوېښت ډالرو پورې جریمه شي. دا کمرې به څلورویشت ساعته او په هر رس هوا کې فعاله وي. په دې کمرو په یوه اخیستل شوي عکس کې ښودل کېږي چې یو چلوونکی په داسې حال کې اس ام اس لیکي چې د موټر سرعت یې په ساعت کې اتیا کیلومتره دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې.